د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خبرو، وابورې چې د کابل په دارالامان سیمه کې پر یو جومات د انتحاري حملې د تلفاتو شمیر زیات شوی. پر نورو موضوعاتو سربیره د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د جګړې وروستی حال به هم درکړو. د حقیقت صدای او د انصاف په لټه کې اونیز بحثونه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو له هر څه مخکې خبرونه لرو. مخکې له دې چې نړیوال خبرونه درته وړاندې کړو، پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې ناجیې سپې چمتو کړي دي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي او رایې. روغتیایي چارواکي وایي چې د کابل له وروستۍ حملې ورته دیرش جسدونه انتقال شوي. د افغانستان ولسمشر، اجرایه رئیس او پخواني ولسمشر د کابل وروستۍ انتحاري حمله په سختو ټکو غندلې او په ولسي جرګې کې د نورستان یو شمېر استازي خبرداري ورکوي. کچېرې د دغه ولایت د دواب او منډول ولسوالیو امنیت ته پاملرنه ونه شي، دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نن غرمې له درنې چاودنې دوی ته له دیرشو ډېر جسدونه او پنځه اتیا ټپیان وروړل شوي دي. د دغه وزارت ویان اسماعیل کوسي شېبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته انتقال شوي دي. بلخوا د کابل د امنیې قمندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدي په سیمه کې خبرالانو ته ویلي چې دغې چاودنې اوویشت کسان وژلي او پنځه د شنور چپیان کړی دی. خوینی شهیدانو بیا د بیخی په ځای کې د ازادي رادیو خبريال ته تر دیا د شمیرې د ډیر وژل شوی او چپیانو پاړه ویلي. دوی وایي چې دا چاودنه د باقر العلوم مدرسې دننه شوی چې یو لړ مذهبي مراسم پکې روان و، خو تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. له بلې خوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابل وروستۍ انتحاري حمله په سختو ټکو غندلې ده. ارګ ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په باقر العلوم جماعت کې په لمونځ کوونکو او عبادت کوونکو باندې برید د نه بخونکی عمل او د خلکو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه ده. له بلې خوا اجرایه ریاست بیا د یوې جلا خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د دښمنانو دا کړنه په هیڅ دین او قانون کې د توجیه وړ نه او دغه کار جنایت بللې. د پخواني ولسمشر حمید کرزي د دفتر هم خبره شوې خبره پانه کې یاده پیخه په سخت ټکو غندل شوې ده. د افغانستان اجرایه رئیس د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ د تقابل خبره ردوي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د نن ورځې په پرانیستونکي وینا کې هیله څرګنده کړه چې د سترې محکمې په پریکړې سره رامنځته شوي مسایل به حل شي.
د وی منګ هیلمن یو چې ان شاء الله د ولسی جرګې وروستۍ پریکړې په اړه د سترې محکمې تصمیم سره وروستۍ ستونزه او راپورته شوی پوښتنې ځواب شي.
د سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې تېره اونۍ ولسي جرګې شپاړس هغه وزیران استعزا کړل چې کمه بودیجه یې مصرف کړې وه. له یادو وزیرانو څخه اووه سلبه صلاحیت شول. افغان ولسمشر د وزیرانو د استعزا او سلبه صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلې، خو تر اوسه سترې محکمې پرې کومه پرېکړه نه ده کړې. او په ولسی جرګې کې د نورستان یو شمیر استازي خبرداري ورکوي کچېرې د دغه ولایت د دواب او منډول ولسوالیو امنیت ته پاملرنه ونه شي، دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. دوی د ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دغه ولسوالۍ له تېرو دوو اونیو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په محاصره کې دي. له بلې خوا د نورستان چارواکي وایي چې اوس هم په دواب کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي غواړي مخکې تر دې چې په جنوري کې واک بل ولسمشر ته وسپاري، په اوکراین کې د خبرو لارې د سولې او پخلاینې یوې موافقې ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاري د مشرانو د غونډې په څنډه کې په یو کانفرنس کې د سوریې په وحشیانه کورنۍ جګړه کې د ایران او روسیې پر رول انتقاد وکړ. اوباما وویل د اوکراین په بابې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړي او ځین نور کارونه هم شته چې باید ترسره شي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د غروسپلو او بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په حلب ښار کې دې د امنیت د ټینګښت لپاره د یاخیانو تر ولکې لاندې سیمې ته خپلواکي ورکړل شي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وحید المعالم د یکشنبې په ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دیمستو را سره تر کتنې وروسته په دمشق کې وویل
هو تحدث عن اداره ذاتيه.
المعلم وایي د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د حلب د ښار په ختیځ کې د یاخیانو د یوې خپلواکې ادارې په اړه وویل. موږ ورته وویل چې دا موږ ته په بشپړه توګه د نه منلو او زموږ د ملي حاکمیت څخه سرغړاوی دی. د سوریې لپاره د نړیوال روغتیایي سازمان مشر الیزابت هاب د شنبې په ورځ وویل د حلب پر ښار په تیرو ورځو کې پرله پسې هوایي بمباري او د توپونو ډزې د دې سبب شوي چې د یاخیانو تر ولکې لاندې سیمه کې ټول روغتیایي تاسیسات وتړل شي. د امریکا منتخب مرستیال ولسمشر مایک پینس تایید کړ چې د ترامپ پر راتلونکي اداره کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د نورو کاندیدانو ترڅنګ د جمهوری ریاست د پخواني کاندید میټ رامنی په ټاکل کې دوهم غور روان دی. مایک پینس وروسته له هغې دا څرګندونه وکړې چې پرون منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د میټ رامنی سره وکتل. د ترامپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ترامپ او رامنی پر یو بل سخت انتقادونه کړي وو. میټ رامنی ډونالډ ټرمپ یو تقلبي سړی بللی وو او له جمهوري غوښتونکو یې غوښتي وو چې د تدې رایې نه ورکوي. ټرمپ بیا میټ رامنی بایلونکی او ناکام کاندید بللی وو. میټ رامنی په 2012 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د باراک اوباما په وړاندې ماتې وخوړه. ویل کېږي چې نوموړي د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره تمایل ښودلی دی. اوکراین د اروپایي ټولنې په پلوي د 2013 میلادي کال د مظاهرو یادرس چې عمومي رخصتي اعلان شوې د آزادۍ او افتخار د ورځې په توګه لمانځي. دا مظاهرې هغه مهال د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکویچ د لرې کېدو سبب شوې. د اوکراین حکومتي چارواکو د میدان اعتراض کوونکو او نورو اوکراینانو نن په کیف کې په دې اړه جوړو شوو مراسمو کې ګډون وکړ. دوی د هغه سلطنو د یاد څلي ته نږدې ګلونه کېښودل چې په دې مظاهرو کې وشل شوي وو. د اوکراین په نورو ښارونو کې هم دا مراسم پر ځای کېږي. د کیف ښار د میدان مظاهرې په 2013 میلادي کال کې هغه مهال پایل شو چې د دې هیواد پخواني ولسمشر ویکتور یاناکویچ له اروپایي ټولنې سره د شراکت د یو تړون له لاسلیک کولو په شا شو او له مسکو سره یې د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي قوي احتمال شته چې د نړۍ د تیلو تولیدونکو هیوادونه د دې میاشتې په وروستیو کې د تیلو د تولید پر کمولو سلا شي. دغه هیوادونه هڅه کوي د تیلو د تولید په کمولو سره په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې کړي. د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک او د روسیې په ګډون هغه هیوادونه چې د دې سازمان غړي نه دي نه ورځې وروسته په ویانا کې سره جرګه کیږي چې د تیلو د تولید پر مهارولو یو موافقه نهایی کړي. د 2014 کال له نمایي راهیسې د تیلو بیې شاوخوا 15% ټیټې شوې دي. دا خبرونه
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوې. په کابل کې به نن آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 15. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 2. په کندهار کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 15. په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 12. په بامیانو کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 13. په غزنی کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 4. او په فیض آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د واورې اورښت دوام لري، د تودوخې لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 2.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د FM په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې وابهوري چې د کابل په دارلمن سیمه کې د شیعهګانو پر یو جماعت انتحاري برید له 150 زیات ملکی وګړي وژلي او له 80 زیاتې ټپیان کړي دي. د نورستان په دوو ولسوالیو کې له 2 ورځو راهیسې پیل شوې جګړې لا هم روانې دي. وکیلانو او چارواکو نن ټینګار وکړ چې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د هیواد په زیان دی.
قانون سره سم د یو بل سره همکاري لري او هیڅ نو تقابل ستون نه لري.
د ناروې پولیسو لسګونه افغان کډوال نیولې او یو شمېر افغانستان ته استولې دي. په نورو موضوعاتو کې په یو ځانګړي راپور کې د چارواکو لخوا د شخصي کارونو لپاره له پوځي هلیکوپټرو د کار اخیستو په اړه انتقادونه څیړو.
هغوی ځواک نه شخصي ګټ پایلې ډېرې زیاتې خورا خرابې دي. دا خیانت دی، واقعا خلک نه خیانت دی، یو ملي خیانت دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو ځانګړي بحثونه حقیقت صدای او د انصاف په لټه کې خبرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، په موکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د کابل په دارلمان سیمه کې د شیعهګانو پر یو جماعت نن انتحاري حمله وشوه. اوس چارواکو تایید کړی ده چې په دې حمله کې له 150 زیات ملکی وګړي وژل شوي او له 80 زیات ټپیان دي. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د شیبه د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور دقیق معلومات ورڅخه پوښتو. افغان صاحب، دقیقا چارواکو د څومره کسانو مړینه او ټپي کېدل تایید کړي دي؟
بله تکل صاحب، شیبه وړاندې ما د افغانستان له امیر روغتیا وزارت سره په دې اړه باندې تماس ونیو. دوی وویل چې د کابل لرنې انتحاري حملې څخه د کابل ښار بېلابېلو روغتونونو ته له 150 زیات مړه او همدارنګه له 50 یا زیات ټپیان وړل شوي دي. د دغه وزارت ویان اسماعیل کواسی وویل چې دغه معلومات نوي دي، امکان لري چې تلفاتو ارقام نور هم لوړ شي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې دغه انتحاري حمله شاوخوا 12 بجې د کابل شپږمې امنیتي حوزې اړوند د باخر العلوم په مدرسه کې دننه شوې ده. عیني شاهدان وایي هغه مهال انتحاري حمله وشوه چې په همدغه مدرسه کې دننه یو لړ مذهبي مراسم روانو. همدارنګه د کابل ښار بېلابېلو روغتونونو ته له همدې ځای نه ټپیان رول شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې انتحاري حملې مسؤلیت نه ده اخیستی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغه حمله په سختو ټکو غندلې او د اسلام څخه بېله لاره بللې. دوی ویل چې دغه اسلام کې داسې نشته چې څوک د جماعتونه همدارنګه مدرسې په نښه کې. دوی ویل چې د افغانستان د دښمنانو کار ده. تکل صاحب، امکان لري شیبه وروسته نور معلومات هم اوریدونکو سره شریک کړو. دغه وروستي معلوماتو چې موږ راټول کړي ازادي راډیو اوریدونکو لپاره. تکل صاحب،
ډېر زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان و چې په دارلمان سیمه کې د نننۍ ځانوژونکې حمله په اړه جزئیات اورول. د حمله د شیعهګانو پر یو جماعت شوې ده. د شیعهګانو پر جماعت له نننۍ خونړۍ حمله سره سمدستي دا پوښتنه را پیدا کیږي چې آیا د دې ډول حملو هدف خو به په افغانستان کې فرقهیي شخړو ته لمن وهل نه وي؟ د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست وایي په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د سنی او شیعه ترمنځ اختلافات هڅه شوې ده. پر د دواړو پر جماعتونو او عبادت ځایونو حمله شوې دي، خو هیڅ کله په افغانستان کې فرقهیي شخړې نه دي پارولي. لکه غلی بشر دوست سره نوریاس نوري مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې آیا دا ډول حمله په افغانستان کې د فرقهیي شخړو خطر نه زیاتوي؟
تر هغه ځای چې زه د افغانستان وروستنی د سلوشتنن تاریخ مطالعه کړې دي، له بده مرغه موږ وینو چې په دا سلوشت کاله نه یوازې د شیعهګانو جماعت کې برید شوی دي، بلکې د سنیګانو په جماعت کې هم برید شوی دي. زه خو په دې عقیده یم چې امکان لري د نره دوام چې دا فرقهیي جګړه دوی ونه غواړي. اما یو شی چې واضح او روشن ده، دا ده چې په دا سلویشت کاله که د سنی جماعت ده او که د شیعه جماعت ده، حتی د یو صوفي مذهبي مرکز هم دلته د یو انتحاري حمله موخه و چې هلته هم مړو ټپي شهیدانو موږ درلود. زه په دې عقیده یم چې دوی په هیڅ شی نه باور لري. دوی واقعا هدف یې دا ده چې دا وحشت ایجاد کړي، که سنی ده، که شیعه ده، که صوفیان ده. امکان لري چې ځینې د دوی داسې تحلیل هم وکړي چې فرقهیي جګړه دلته پیل شي، اما تر هغه وخت چې دا د 250 په افغانستان کې وي، زه باور نه لرم چې فرقهیي جګړه پیل شي.
بشردوست صاحب، که څه هم تر اوسه پورې د نننۍ ځانوژونکي حملې مسؤلیت چاپ غاړه نه دی اخیستی، خو مخکې تر دې د شیعګانو پر اهدافو د حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، که چیرې دغه حمله هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش کړي وي، آیا فکر نه کوي چې دا به قصدن د دې لپاره کیږي چې افغانستان هم لکه د منځنۍ ختیځ د یو شمیر هیوادونو پر وضعیت بدل کړي، چیرې چې هلته فرقه یي شخړې عملا لیدل کیږي لکه په سوریه کې، لکه په یمن کې، دغه راز په ځینو نورو سیمو کې؟
ما په دې تحلیل دا ده چې امکان لري چې دوی دا سوچ هم ولري، دا موخه هم ولري، اما که موږ واقعا د خپل تجربې په بنسټ کې یو تازه تحلیل و سیرنه وکړو، په داسې لوشت کال موږ لیدلې چې حتی د سنیګانو جماعت هم دوی مخه و. زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د قومي جګړه تر هغه وخت چې د بهرنیو چارو نظامي پوځي خلکو دلته وي او تر هغه وخت چې د هزارګانو شیعګانو مالکانو په قدرت کې غټه برخه ولري، دوی لومړی مرستیال وي، وزیران وي، جنرالان وي، وکیل صاحبان وي، والی صاحبان وي، دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ولو په میلیونونو هزارګانو شیعګان هم وژل شي، دوی نه غواړي چې هرومرو په جګړه داخل شي.
بشردو صاحب، د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره حکومت څه کولای شي او دغه راز د ټولنې مشران څه کولای شي؟
یو اساسي ستونزه په افغانستان کې دا ده چې ځینو غټو انحاري چې ځینو غټو خلکو د قومي مالکانو یا مشرانو موخه وو او دوی ووژل شو. تاسو په جریان یاست چې هیڅ ګروپ هغه په غاړه ونه اخیستل، حتی طالبانو داعش او ځینو خبرې ګنګسې شو چې حکومت یا دولت ځینو خلکو په دا کارونه لاس لري. اوس هم په افغانستان کې له بده مرغه هیڅ معلوم نه ده چې واقعا هغه خلکو چې هغه کارونه چې هیڅوک په غاله نه اخلي څوک دا کارونه کړي دي، او هغه کارونه چې ځینو په غاله اخلي آیا واقعا دوی دا کار کړی دي او نه دي کړی دي؟ اساسي ستونزه په افغانستان کې له بده مرغه دا ده چې دي دولت دلته نشته. که چیرې دولت وو دا حالت په افغانستان کې روان نه وو. موږ هیڅ وخت واقعا نه پوهېږو چې آیا دوی غواړي چې دا کارونه ودرول شي او که نه، دا کارونه د دوی په شخصي ګټه ده.
د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د کابل په دارلمان سیمه کې د شیعګانو پر یو جماعت د نننۍ انتحاري حمله په اړه خپل نظر څرګنداو. په دې حمله کې له 150 زیات ولسی وګړي وژل شوي او له 50 زیات ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان ولایت چارواکي وایي چې په دوآب ولسوالۍ کې اوس هم جګړه دوام لري. چارواکي په دې جګړه کې د وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو زیانونو خبر هم ورکوي. په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوه ورځې مخکې پیل شوه. روح الله انوري په دې اړه تفصیل اوروي.
د نورستان امنی قومندان جنرال اکرام الدین سری ازادۍ راډیو ته وویل دوهم ورځ د چی وسلوالو طالبانو چې شمیرې 1500 ته رسیږي د دوه ولسوالۍ باندې په دې نیت حمله کړي چې ولسوالۍ ونیسي، خو تر اوسه د افغان ځواکونو د سخت مقاومت سره مخ دي. نه یې پرمختګ کړی دی او نه یې هم کومه پوسته نیولې ده.
جنگجویان دارم، من خودم آمدیم در تای لطواستم خود در چند کلومتری دو آب موقعت دارم.
جنگ جریان لریز خپلا گندلبوک او لطوا سیمی تراغل ایم چی اوازی چو کلومتر لدو آب فاصل لری قوی سر راغل ایم. د اردو او د تشریک مسایی ځواکونه را سره دي. د جګړې ساهمو د توپچی د بریدونو لاندې را وسته ده. قومندان وای تر دې دمه هیڅ افغان سرتیری ته زیان نه دی وخته، خو مقابل کې اته وسلوال مخالفین وژل شوي او ټپین شوي دي. د وسلوالو مخالفینو درې تنه وژل شوي او 15 ټپین دي. تر اوسه نه زمونږ کومې پوستي سقوط کړي او نه مو کوم سرتیری ټپي شوی دی. د نورستان امنی قومندان وایي وسلوالو مخالفینو د دوآب ولسوالۍ د نیولو دپاره څو ځله ستر بریدونه وکړل خو په نیولو یې بریالي نشول. هغه وایي وسلوال مخالفین ځکه د یادې ولسوالۍ نیول مهم ګڼي چې دواب د پنجشیر، بدخشان او نورو شمالي ولایتونو ته د رسیدو نږدې لاره ده.
چون یک سایه استراتژیک است که را به شمال شرق ولایت ها به طرف بدخشان روا می شود و به او استقامتی طرف طرف پنجشیر.
چون دواب یو استراتژیک نقطه ده، مخالفینو پخوا هم څو ځله هڅې کړي چې یاد ولسوالۍ ونیسي. دواب یو داسې ولسوالۍ ده چې له یوې خوا پنجشیر او له بل لورې بدخشان او نورو شمالي ولایتونو ته ترې لارې تللې دي. د همدې اهمیت په اساس هغوی کوښښ کوي چې ولسوالۍ ونیسي، خو موږ دومره امکانات لرو چې بریدونه یې په شا وتنبوو او تر ډیره وخته یې مقابله وکړو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې جګړې او د حکومتي چارواکو د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. دواب ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو را په دېخوا تلیفوني شبکه بنده ده او د جګړې له ویرې خلک هم له خپلو کورونو بهر نشي راوتلی، نو ځکه د معلوماتو ترلاسه کول ستونزمن شوي دي.
له کوناره د ازادي راډیو د خبریال راپور مو اورېده. ولسی جرګه وایي چې د وزیرانو د استیزاد موضوع په اړه له حکومت سره په تقابل کې نه ده. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د جرګې مشري کوله وویل درې ګونې قوې له قانون سره سم په یو بل سره په همکارۍ کارونه پر مخ وړي. رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د وزیرانو استیزاد د دوی قانوني حق دی او کوم وزیران چې استیزاد سوي د هغوی موضوع اخلاصه سوې ده. د دغې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د دوشنبې په ورځ یې د ولسي جرګې مشري کوله له ځینو حکومتي چارواکو وغوښتل چې په یاد موضوع کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
د ولسي جرګې استیزاد په هکله ما تېره ورځ هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې دا موضوع ختمه ده او درې واړه قوې د قانون سره سم د یو بل سره همکاري لري او هیڅ نو تقابل نه لري او ولسي جرګه هیڅ نو تقابل نه غواړي. اما د بعضې حکومتي چارواکو نه مې پوښتنه دا ده چې دې موضوع ته دې کش نه ورکړي.
ښاغلي قدیر تېره اونۍ په یو غونډه کې خبرداری ورکړی و که حکومت ولسی جرګې ته نوي کاندید وزیران ورمعرفي نه کړي د قانون له مخې به بودیجه تصویب نه کړي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې تېره اونۍ ولسی جرګې شپاړس هغه وزیران استیضا کړل چې کمه بودیجه یې مصرف کړې وه. له یادو وزیرانو څخه و یې سلبې صلاحیت سول. افغان ولسمشر د وزیرانو د استیضا او سلب صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلې، خو تر اوسه سترې محکمې پرې کومه پرېکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي رئیس هم د ولسي جرګې او افغان حکومت ترمنځ د تقابل خبره ردوي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې د سترې محکمې په پریکړې سره به د وزیرانو د استیضا موضوع حل سي. هغه وایي هیله من یو چې انشاءالله د ولسي جرګې وروستۍ پریکړه په اړه د سترې محکمې تصمیم سره وروستۍ ستونزه او راپورته شوې پوښتنې ځواب سي. بلخوا د حقوقي چارو کارپوه مسافر وروای دا چې افغان ولسمشر د دې موضوع تفسیر سترې محکمې ته راجع کړی په دې برخه کې هم ابهام شته. د فریور په خبره دا له هم نه ده روښانه چې د اساسي قانون تفسیر کول د افغانستان د قضایي قوې صلاحیت دی او که د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سر د کمیسون. دا چې د افغانستان د سترې محکمې پریکړه او په وړاندې به د حکومت او ولسي جرګې دریځ څه وي دا به وروسته روښانه سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په ناروې کې پولیسو له اویا زیات افغان پناه غوښتونکي نیولي او یو شمېر یې افغانستان ته ستانه کړي دي. افغان پناه غوښتونکي وایي چې په خپل هیواد کې خرابو امنیتي حالاتو مهاجرت ته اړ ایستلي، خو د ناروې حکومت او ځینې سیاسي ګوندونه وایي د افغانستان په ټولو سیمو کې ناامني نشته. اسمت ساروان په ناروې کې له ډېره افغان عیسا ستانکزی سره پر دې موضوع مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی د ناروې د مهاجرت د چارو له اړوندو ادارو سره د کار سابقه لري. ښاغلی ستانکزی په پیل کې د نیول شویو افغانانو د شمیر او د نیولو د علت په اړه پوښتنې ته په ځواب کې وویل:
د نارویجی رسنیو او د مهاجرت د ځینو ملاتړ ادارو په راپورونو کې راغلي چې پولیسو تقریبا څلور اویا افغان ماشومان یا اتلس نسې عمر نه کښته نیول شوي دي او په دوی کې یوولس کسه بېرته خوشې کړي او پاتې پولیسو سره دي یا لیږلي دي. راپورونه دا وایي، خو خو تر اوسه پورې انعکاس دې خبر نه دی درلودلی، خو دغه مطالب هم د هغو چالو خوښ پوره شوي چې د مهاجرت یا د مهاجرو د ملاتړ ادارې بدل کېږي، لکه نواس یو مشهور اداره ده چې مهاجرو د ملاتړ لپاره کار کوي.
تاسو ویل چې دا هغه کسان دي چې عمرونه یې تر اتلسو کم دي، کله چې عمر هم کم وي بیا یې ولې نیولي دي؟
دوی دا وایي چې دغه کسان په کمپو کې اوس نیول شوي دي. دوی وایي چې دوی عمرونه فقط کې له اتلسو پورته دي. دوی یو پروسه شروع کړې ده چې یو تست یا معاینه کېږي د ډاکټر لخوا. دوی وایي دا ثابته شوي چې دوی عمرونه له اتلسو پورته دي، نو د ناروی د قانون په حساب، د مهاجرت د قانون په اساس، هغه کسان چې له اتلسو پورته دي هغوی کوی سي په هغه هېواد ته بېرته ستانه شي چې چېرته اوله ګوته دوی ورکړې ده، یا بېرته خپل هېواد ته ستانه کړی شي. خو که چېرته له اتلسو کم ثابت شي، بیا ناروی دا حق نه لري چې دوی په زور ستانه کړي.
د ناروی د بشري حقونو مدافع ټولنو یا د مهاجرو د حقونو مدافع ټولنو چې ویل کېږي په ناروی کې نسبت نورو اروپایي هېوادونو ته زیات فعال دي، اوغوی په دې اړه څه عکس العمل نه دی ښودلې؟
طبعا د مهاجرت ځینو ادارو او دغه راز ځینو ګوندونو چې سوسیال دیموکرات ګوندونه دي، هغو عکس العمل ښودلی او دا کار د بشري حقوقو ضد بللی دی. خو په مجموع کې د ناروی حکومت او حتی ځینې ګوندونه چې د مهاجرو پخوا پلویان هم وو، دوی په مجموع کې داسې انګیري چې د افغانستان حالات سم دي، او داسې یو پروسه پیل کړې چې په هر شکل چې وي افغانان د ناروی وباسي او ویزه ورنه کړي. په تېره بیا دغه ځلمکیان چې اتلس نه کم دي، حتی ځینو ته موقته ویزې ورکوي د یو دوه کلونو لپاره چې کله اتلس کلن سي، نو دوی بېرته خپل هېواد ته ولېږل سي. خو دوی له اتلسو چې کم وي هېڅکله دوی نه لېږي، ځکه دوی پوهېږي چې له اتلسو کم وي نو دوی له سختو انتقادو سره مخامخ کېږي.
لیکن کله چې یو څوک تر اتلسو کالو کم وي، مثلا لس کلن دولس کلن وي، هغه چې څو کاله تیر کړي اتلس کلن کېږي، تر هغه وخته پورې ممکن د ناروې ژبه یې زده کړې وي، هلته زده کړې هم کړې وي، بیا به دغه ټول شهید نیمګړی پریشدی او افغانستان ته بستبل کیږي. د ناروی د ټولنو نظر په دې برخه کې څه دی؟
د ټولو انتقاد په همدغه مسالې کې ده. دوی وایي چې کله یو څوک درې یا څلور کاله په یو ټولنه کې تیر کی، زبر زده کی او په جامعې کې ورګټ سي، نو بیا دوی لیګل د بشري حقوقو لوی خلاف ورزي ده. په تیر بیا په دې وروستیو کې د ناروی د احصایي مرکزي ادارې چې اس اس بي ورته وایي، دوی یو نظر سنجي هم کړی ده، یو تحقیق کړی ده، په دې کې خودل سوي چې افغان اگر افغان ځوانان څه تقبل سوي دي، هغه تر ټولو زیات په جامعې کې ځان ګټ کړی دی، او تر ټولو زیات اته 90% په کارو یا په تحصیل اخته دي. دغه احصایات په پام سره اکثره د مهاجرت د مهاجرو د ملاتړ ادارې او بشری ټولنې دوی دا انګیري چې دا ډېر غیر انساني عمل ده او باید دا کار ونه سي. حتی ځینو دا پیشنهاد کړی چې تر دې بهتره ده چې د افغانستان حکومت سره خبرې وشي او دغه کسانو ته بورسونه ورکړل شي، چې د بورسو په حساب دته دا درې کاله تیر کړي او یو کسب یا تعلیم وکړي او له وروسته بیا خپل هېواد ته ستانه کړای شي.
په ناروی کې ډېره افغان عیسی ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ناروی کې د پولیسو لخوا د اویا څه باندې اویا افغانانو د نیول کېدو او افغانستان ته د هغو د ستنولو په اړه یې خبرې کولې. آیا په تاسو کې یا ستاسو په کورنیو کې داسې کسان شته چې اوس هم له هېواده وتلو او بهر ته د تلو پلان یا هیله ولري؟ د دې علت به څه وي؟ که په دې اړه نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان وایي له پوځي الوتکو شخصي استفاده ملي خیانت دی. محمد حدیث پردیس دا موضوع په خپل راپور کې څرګندلی.
که څه هم له دولتي امکاناتو شخصي استفاده کومه نوې خبره نه ده، خو د هوایي ځواکونو د عمومي قومندان دی دا چې ګواکې ځینې دولتي مسؤلین او سوداګر له پوځي الوتکو شخصي استفاده کوي، تازه اندېښنې پیدا کړې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان وایي په داسې حال کې چې پوځي الوتکې په خپله د هوایي ځواک اړتیا نشي پوره کولای، نو شخصي استفاده ترې ملي خیانت دی او باید مخه ونیول شي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی فتح الله قیصاري تر یو بریده د ملامتۍ ګوته په خپله د هوایي ځواکونو عمومي قومندان ته هم نیسي چې په خبره د شکایت پر ځای باید له نظامي الوتکو د استفاده کوونکو کسانو مخنیوي او نومونه یې افشا کړي. دی وایي موږ خبره تاییدوو، خو یوه هیله ترې کوو، هغه دا ده چې د هغو کسانو چې ناوړه استفاده کوي نومونه دې واخلي. که د شکایت پر ځای په میړانې نومونه اخیستی وای دا به بهتره وه. تازه د هوایي ځواکونو عمومي قمندان عبدالوهاب وردګ له یوې خصوصي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې یو شمېر دولتي مسؤلین او ځینې سوداګر له پوځي الوتکو شخصي استفاده کوي. ښاغلي وردګ که څه هم دغه کسانو نومونه نه دي افشا کړي، خو دی ویلي چې دغه کسان له هوایي ځواکونو سره د مرستې پر ځای ډیری سفرونه د پوځي الوتکو په وسیله کوي. د هوایي ځواکونو د برخې کارپوه یوسف امین زازای بیا وایي چې له نظامي الوتکو شخصي استفاده نیغ په نیغه په جګړې منفي اغېز کوي. د ښاغلي زازي په خبره په اوسنیو حساسو جنگي شرایطو کې له ټولو او په خاصه توګه له پوځي الوتکو شخصي استفاده ملي خیانت دی.
شرایط دی افغانستان جنگی شرایط دی چې هر لحظه او هر دقیقه د ځواکو ته اړتیا لیدل کیږي. وایي ځواک نه شخصي ګټ پایلې ډېرې زیاتې خورا خرابې دي. دا خیانت ته واقعا خیانت نه، خیانت دی او ملي خیانت دی.
د ولسی جرګې یو بل غړي حبیبه دانش وایي افغانستان غرنۍ هیواد دی او افغان ځواکونه د ځمکنۍ بشپړتیا لپاره تر هر څه زیات هوایي ځواک او په خاصه توګه پوځي الوتکو ته ډېره اړتیا لري. نو د دې مسلې اهمیت ته په کتو باید د دفاع وزارت له پوځي الوتکو د زورواکانو او نورو د استفادې لاسونه لنډ کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د شپه اجمل اند خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نن غرمه له انتحاري حملې وروسته ورته تر دیر شو ډیر مړي او پنځه اتیا ټپیان وربړل شوي دي. دغلته په یو لړ مذهبي مراسمو برید شوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د کابل روسي انتحاري حمله په سختو ټکو غندلی. په ولسی جرګه کې د نورستان یو شمېر استازو خبرداری ورکړی که چیرې دغه ولایت د دواب او منډول ولسوالیو امنیت ته پاملرنه ونه شي، دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي غواړي مخکې تر دې چې په جنوري کې واک پای ته ورسیږي او بل ولسمشر راشي، په اوکراین کې د خبرو اترو لارې د سولې او پخلاینې یوه موافقه رامنځته کړي. د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په حلب ښار کې دي د امنیت د ټینګښت لپاره د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې ته خپلواکي ورکړل شي. او د امریکا منتخب مرستیال ولسمشر مایک پینس تایید کړی چې د ټرمپ په راتلونکي اداره کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د نورو کاندیدانو ترڅنګ د جمهور ریاست د پخواني کاندید میټ رامنی په ټاکل کې دوه مقاور روان دی.
اوس هم سهارګل امیرزی ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه یې چمتو کړي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ لوبډله د امریکا د آزادو سیالیو په ټورنمنټ کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لخوا په دغه ټورنمنټ کې د ګډون په هدف له یو هیئت سره یو ځای د کرکټ 14 کلن لوبډله نن امریکا ته ولاړه. خغلی فضلی د دغه لوبو هدف تاسې بیان کړ.
شورای بینملی کرکټ می خو چې د امریکا
دی وای د کرکټ نړیواله شورا غواړي چې په امریکا کې کرکټ ته وده ورکړي. افغانستان هم په دغه ټورنمنټ کې ګډون کوي او د دغه ټورنمنټ په پیل کې سیالي لري. مونږ هیله من یو چې دغه شپږ ټیمونو کې افغان لوبډله خلاص تراوړنه ولري. د خغلی فضلی په خبره د شپږ نړیوالو لوبډلو په ګډون دغه ټورنمنټ د نومبر په 14مه پیل او 4 ورځې بعد دوام وکړي. فضلی وویل چې د دغه ټورنمنټ ګټونکو ته $100,000 په پام کې نیول شوی دی. د پاکستان د بایسکل ځغلونې ایالتي سیالیو کې د ګډون په هدف د افغان بایسکل ځغلونې لوبډلې چمتووالی روان دی. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له مرکزه ولایتونو شپږ افغان لوبغاړي ګډون کوي. خغلی صادقي د دغو سیالیو هدف د بایسکل ځغلونې وده او همدارنګ د بایسکل ځغلونې په برخه کې د افغانستان او پاکستان د لوبغاړو د ظرفیتونو د کچې لوړول یاد کړ. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به د ډسمبر په لومړۍ اونۍ کې پیل او 2 ورځې بعد دوام وکړي. او د انګلستان لیگ په سیالیو کې د چلسی فوټبال لوبډلې میدلزبرو ټیم ته ماتې ورکړه. د نړیوال فدراسیون یعنی فیفا د معلوماتو له مخې چلسی ټیم 1-0 پر وړاندې میدلزبرو ټیم له مخې لري کړ. دغه سیالي 13 ترسره شوه. همدارنګه د دغه لیگ په سیالیو کې به نن شپه ویست برومیچ او برنلی فوټبال ټیمونه سره سیالي وکړي. د ملتیا مو مننه.
زمونږ غاګله ازادي راډیو اوري. اوس هم نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن د خدای پمنیو لړۍ پیل کړه. لدې سره هغه اټکلونه ناسم راووتل چې ویلې راحیل شریف غواړي د خپلې دندې درې کلنه دوره وغځوي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده د پاکستان لوی درستیز جنرال راحیل شریف یوه اونۍ وروسته تقاعد سي. د مخکې هیڅ کله نه ویلي چې غواړي د دندې دوره یې وغځېږي، خو د رسنیو او سیاستوالانو لخوا داسې وړاندوینې کېدې. د پاکستان د پوځ ویاند ډګر جنرال آسم باجوا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې راحیل شریف د خدای پاماني لړۍ نن له لاهور پیل کړه او پر دې مهال به له سرتیرو سره ویني. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغه پاکستانیان چې جنرال راحیل شریف خوښوي وایي د په قبایلي سیمو کې د تروریزم پر ضد له مبارزې سره سره له اداري فساد او جرایمو سره هم مبارزه کړې ده. پوځ پر پاکستان د دغه هیواد د 9 کلن تاریخ تر نیمایي زیاتې مودې واکمني کړې ده او د اوسني صدر اعظم نواز شریف په ګډون په عمومي توګه له جمهوري حکومتونو سره ترنګلي روابط لري. نواز شریف په 1999 کال کې د پوځي کودتا په پایله کې له واکه لیرې سو. د جنرال پرویز مشرف په ګډون د پاکستان د دوو پخوانیو لوی درستیزانو دورې وغځول سوې چې نواز شریف یې له واکه لیرې کړ. د نومبر تر 13 باید نواز شریف د پوځ د لوی درستیز ځایناستی انتخاب کړي. په عمومي توګه پوځ صدر اعظم ته د درو یا څلورو کسانو نومونه ورکوي چې یو کس د لوی درستیز په توګه انتخاب کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې 6 کال د دې دندې لپاره کاندیدان ډګر جنرال اقبال رمدایی، ډګر جنرال زبیر حیات، ډګر جنرال اشفاق ندیم احمد او ډګر جنرال قمر جاوید باجوا دي. څېړونکي وایي د پاکستان د لوی درستیز د ځایناستي ټاکنه به په بهر کې هم له نږدې څارل کېږي، ځکه امریکا په افغانستان کې تر 10 پورې سرتیري لري چې له افغان طالبانو او نورو سختدریځو ډلو سره په جګړه دي. په دې وروستیو کې د واشنگتن د صبر کاسه هم ډکه سوې ده، ځکه امریکا دا د پاکستان ناکامي بولي چې د دې هیواد له خاورې سختدریځي په افغانستان کې حمله کوي. پاکستان دغه تورو نه ردوي. هندوستان هم د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د ناکراری له زیاتېدو سره پر پاکستان انتقادونه زیات کړي دي. په دې وروستیو کې په کشمیر کې د هندوستان پر یو پوځي اډه په حمله کې 13 سرتیري ووژل سول. اسلام آباد دا تورونه ردوي چې په دې حمله کې لاس درلود. په پاکستان کې د نن په 2014 کال کې د راحیل شریف په مشرۍ په حملو کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون سخت دریځ په نقشه سول او د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د جنایتکارو ډلو پر ضد هم عملیات وسول.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د خپل دورې له پای ته رسیدو مخکې غواړي د اوکراین لانجه اوار کړي، خو د سوریې د کړکېچ اورې ته ډېر زیات خوشبيني نه لري. په دې اړه راپور قدرمن اوریدونکو د نن ورځې په خبری مجله کې تاسو ته وړاندې کوو چې د مخام په 9 د کابل په وخت پیلېږي. اوس هم ستاسو پیغامونه او اس ام اسونه راخلو چې د ازادۍ رادیو په پته مو را استولې دي. عزیز رحمان لننګرهار په خپل اس ام اس کې لیکلي دي، اروپایي هیوادونو ته تلل او هلته خدمت کولونه خداده چې ځوانان د خپل هیواد خدمت وکړي. حمید ګل غزنفر الکوزای د شیخ زاهد پوهنتون څخه لیکي، د افغانستان اوسنۍ بې امنۍ یو ډېر افغانان مجبور کړی دي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. سیف الله له هلمند لیکي، زه غواړم بهر ته ولاړ شم، دلته هیڅوک خوندي نه دي، ځکه زه 2 لرم او دلته کار هم نشته. او عبیدالله سروري د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي، بېکارۍ او جنگونو له کبله خلک مجبور شوي دي چې له خپل هیواد څخه بهر ته مهاجر شي. قدرمن اوریدونکو، ستاسو اس ام اسونه وو چې په دې خبرونه کې وړاندې شول. په پاتې خبرونه کې 2 پروګرامونه لرو. لمړی د انصاف په لټه کې، او ورپسې حقیقت څه دی چې په دواړو کې تفصیلي بحثونه لرو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دې لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي رادیو د دیونه د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار له ولایت د خیرالدین په نامه د یو ځوان ستونزه راخسته ده. دی وایي غواړي چې د ملي اردو د کماندو په لیکو کې شامل شي. د دې مقصد لپاره یې دوه دورې عسکري هم کړې، خو مسؤلین ورسره ژمنې کوي او عمل پرې نه کوي. د دې ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
ستا نوم څه دی او د کوم ځای د تلیفون کړی؟
رور جان زما نوم صحت الله دی او د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کې.
ستا مشکل څه دی؟
زما مشکل رور جان دغه دی چې دا درې کاله مخکې ما یو ترخیص واخیست په زابل ولایت کې، او ډېره شوق او علاقه مې د کمانډو ځواکونو سره وه چې د کمانډو ځواکونو کې خپل وطن ته خدمت وکړم.
څو کاله دې خدمت کړی په زابل کې؟
درې کاله خدمت مې وکړ، ترخیص مې واخیست.
په کوم جزتامونو کې د خدمت وکړ؟
د ملي اردو په جزتامونو کې ما رور جان ما ترخیص واخیست، او بیا مې غوښتل چې په کمانډو کې وظیفه اجرا کړم. هغه چې کله زه د کمانډو خاصې فرقې ته لاړم، هلته راته ویلو چې د برجملانو قرارداد نه کېږي رور جانه، نو د دې شوق او علاقې له لاسه زه سربازۍ ته لاړم. بیا مې درې کاله نه سربازۍ ولوستله، هغه ډېر تشویقات ما ته راغله د برجملۍ په باره کې، خو ما دومره شوق د کمانډو سره چې زه په سربازۍ کې بل ترخیص واخلم او د کمانډو د غربات وکړم.
بیا چې دا درې کاله لاړې او شامل شوې، بیا په کوم جزء تامونو کې وې؟
بیا د ملي اردو پولیسو کې نظام شامل کړ، سربازۍ کې مې خپل تعلیمات تر سره کړل، سربازۍ کې مې روزانه ترخیص واخیست.
یعنی دوه دورې دې کړې، یو ورې دې درې کاله او بیا دې درې کاله؟
دوه دورې مې کړې روزانه، شپږ کاله خدمت مې وکړ. هغه چې بیا په سربازۍ کې ورغلم روزانه، کوم پیسې مې چې جمع کړې وې، یو پیر راته ویل چې دوه میاشتې صبر وکړه، بیا قرارداد در سره کوو. چې هلته لاړم رور جانه، کوم خلک چې واسطې نه رودي هغوی خپل قرارداد وکړلې. زه چې بیا دوه میاشتې پوره شي، دوه میاشتې بعد چې بیا ورغلم، بیا راته ویل درې میاشتې صبر نور وکړه. هغه خلک چې واسطې لري د هغوی کارونه کېږي، او څوک چې زموږ د غریبو بیچاره دي د هغوی کارونه هېڅ نه کېږي.
دا وعده کوم دفتر در سره کړې چې ته راشه؟
کومالو خاصې فرقې پر شخورو کې پرته، د هغوی راته ویل چې منتظر اوسېږه، منتظر اوسېږه. په دې کې روزانه تقریبا شپېته اویا زره افغانۍ زه قرضدار شوم. هغه مشکلات منډې مې ووهلې، څوک چې واسطې لري بس دام هغوی کار کېږلی، او څوک چې بس زموږ غوندې وطن سره علاقه او شوق لري او د دې وطن دفاع کوي، هغوی بس در په در او خاورو په سر دې نوي کارونه کېږي، او بس هغه کومې پیسې چې دی او شوق دپاره جمع کړي، هغه هم بیا چټي چټي لاړې شي، او بیا چې که کار یې وشي وروره بیا ترې رشوتونه دي اخلي.
عمر دې څو کاله دی؟
دریش کال عمر مې دی. دغه دومره منډې او ترې مې وکړلې، ځار ملګري نه مې تپوس کولی شي په عرض کې.
څومره وخت وشو چې ته دې کار پسې ګرځې؟
اته میاشتې وشوې وروره چې زه دې کار پسې ګرځم، دا خپلې منډې وامه.
نو دا د کماندو شرایط څه دي؟ هغه شرایطو باندې ته برابر یې؟
بېخي په څلور اندامه روغ یم وروره، یو عمل نه لرم سپورت کې. خو قدرته یم په کمانډو ځواکونو کې په واسطه باندې داسې خلک راغلي دي چې هغه کتو کې وارم کمانډو ته نه ده جوړه وروره. زه په څلور اندامه روغ خو بار څه باره ښه ټیټ یم.
اوس څه غواړې د وزارت دفاع نه؟ څه غواړې
وزارت دفاع نه؟ مې دغه خواست چې صادقانه خدمت په خپل ارګانونو ته وکړي، او صادقانه هغه خلک چې خپل وطن ته په صداقت سره خدمت کوي هماغو دې جذب کړي، او بېځایه بېځایه دغه رشوتونه او دغه وعدې دې چا ته نه ورکوي رور جانه، او نه دې واسطه بازي کوي.
ستا ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
د خیرالدین ستونزه مو د دفاع وزارت د ویان لمرستیال محترم محمد رادمنش سره شریک کړه. محترم رادمنش، آزادی رادیو ته د خیرالدین په نامه یو ترخیص شوی عسکر ټلیفون کړی چې دوه دورې عسکري کړي، د دواړو دورو ترخیصونه هم په لاس لري، اوس غواړي چې د کماندو په لیکو کې شامل شي. مسؤول ادارو ته څو ځله مراجعه هم کړي، خو مثبت ځواب نه دی حاصل کړی. مهربانی وکړه ووایي چې د کماندو په لیکو کې د شاملېدو هغه پروسه څنګه ده؟
کماندو ته هغه کسان جذبېږي چې د فزیکي له لارې نه ډېر غښتلي، او همدارنګه اعتماد په نفس باندې ولري، او د افغانستان تبعي، او همدارنګه وکولی شي د کماندو تجهیزات په ښه توګه استعمال کړي، او د دې نه امتحان اخیستل کېږي. پس له موافقیت یا کامیابی نه دوی کولای شي چې د کوماندو په لیکو کې جذب شي او خپل رسالت او مسؤلیت د افغانستان د خلکو په مورید اجرا کړي.
رادمنش صاحب دا وایي چې په ځان کې د کماندو په لیکو کې د شاملېدو ټول ظرفیتونه لري. د عسکرۍ په دواړو دورو کې ښه تجربه هم حاصله کړې، څو ځلې ورسره وعدې هم شوي، خو عمل پرې نه دی شوی. دی وایي: ما ډېر ولیدل، څوک چې واسطه لري د کماندو په لیکو کې ډېر ژر شاملېږي او زما غوندې یو بې واسطې ته تشې وعدې ورکول کېږي.
دلته په افغانستان کې جنگ دی، د جنگ په مقابل کې واسطه او د شان درد نه لګېږي. دلته د دوی د فزیکی او صحی مسائل مطرح دي. کدی وغواړي چې د کوماندو د لیکو کې ځان شامل کی، دا د دې خبره ده. ډاکټر او هغه کسان چې د فزیکی لیار نه امتحان اخلي، هغه د دوی خصوصیت دوی ته ارتباط لري چې دی وکولی شي چې د خپل ځان نه شهکاري، قوت او ظرفیت وښيي. ممکن ده چې زه ووایم چې زه ډیر غښتلی یم، اما د امتحان په وخت کې ونه کولای شم چې سم صحیح امتحان ورکړم. دا د دې خبره ده، اما د امتحان په مورد کې او د امتحان په وخت کې دې ته ارتباط لري چې زه د ځانه ډیر غښتلتیا او همدارنګه ظرفیت وښيي. بیا هم د غواړي چې د کوماندو په لیکو کې ځان شامل کړي، راشي وزارت دفاع ته چې موږ وګورو او همدارنګه د دې مشکلات او هغه مسائل او هغه سوالونه چې دی لري ورته ځواب ووایو.
د انصاف پلټکه
دا وه د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړې خبرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، مونږ ته یې ووایئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږئ: 0 0 0 0 2 4 3 8 او یا هم 0 0 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو ډیرو درنو او خوږو اوریدونکو، ګران اوریدونکو سلام او خیچاري. سوله د هر افغان غوښتنه ده. افغان حکومت کلونه کلونه د سولې درامسته کېدل لپاره هڅې کړي. په دې وروستیو کې افغان حکومت وتوانید چې د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک امضا کړي. دا چې د یو شمیر اسلامي احزابو فکر او غوښتنه په دغه برخه کې څه ده، موږ نن د افغانستان د نجات د ملي جبهې له منشي ډاکټر ذبیح الله مجددي سره غږېدلی یو. ښاغلی ډاکټر صاحب، تاسو سره کله وایو ستړي مشي؟
او استاذ ټول او لینک ته سلام احترام تقدیمه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. لومړی پښتني په توګه په دې وروستیو کې افغان حکومت د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک لاسلیک ستاسي دریز دغه تفاهم لیک په برخه کې څه ده؟
موږ در مجموع د جناب حضرت دریز او د جبهې د رهبری دریز هغه زموږ د صلح غوښتنې کوي او د صلح طرفداري کوي. خدا توافق نامه چې امضا دستک شوې ده دواړو طرف نه، دغه څه نقایص موجود ده. او په باره کې موږ مختار مخ جناب عیسی تقریبا شپږ میاشتې وړاندې چې هغه متن اولی لا سراغ ځینې مواد ته د اصلاحاتو مناسب بلندیز وکړه. هغه واستول شورای امنیت، شورای صلح ته او جناب رئیس جمهور. متاسفانه هغوی ته پام ونشوه. بیا په آخر کې چې بل متن راغی په هغه کې هڅه کوله چې خیر دا نور مسایل نه، خو موږ تیلیږو د سوله د د حمایت لپاره مګم دا دوه مسله اساسي مسایل چې یو نقص حقوق العباد ده چې مسئولیت قضایی بلا قید و شرط رهبری د حزب اسلامي محترم ته هغه شوی ده تضمین شوی ده او بل هغه ده چې د القاب ورکول جرام اقتصادي صاحب ته د دې په اساس چې دی د ازادي د کشور او د صلح لپاره تلاش کړی ده دا واقعیت چې قنتی اصلاف سال لپاره تر اوسه تلاش نه وکړی او دا سه القاب هیچ رهبر سیاسی یا جهادی تر اوسه نه غوښتن کړی ده نه ورته وکړ شو دی دوال تک سره مخالفت
ده دوه مسلې راولړي یو د لقب او یو د حقوق العباد مسله کچیرته موږ فکر وکړو ګڼو البته مشرانو تلته په افغانستان کې القاب ورکړل شول اوس هم ورکول کېږي په دې وروستیو کې ځینو کسانو ته ورکړل شول زما پوښتنه په همدغه ځای کې ده که د یوازې د لقب مسله وي په دغه برخه کې ستونزه وي
نه یوازې نه دغه مسله هغه مسله مهم تر مهم مسله اصل شریعت د اصل نه د مراد شوی چې لباد داخل شوی ده دا مسله مهم ده القاب دیر کنه کسی یو جناب مرحوم آلحضرت زایشات پدر ملت نوشد بل چهت آقاب نید بکر شویده مرحوم استاد ربانی تکر شهید سلوه پسلی شهیدات شهادت نقشه بشد بل جوانده تا ممتاز آقاب نوید که پاسدانی افغانستان که بود اسمانه نو دا یو امتیاز ده چه عدالت نده پدیگه عدالت نمارد دیگه مگر اصلا دجاعت باید کم دیر اشتباهات کرده او پس دولت ده تأسیس شو نوی حالت را غایب دی سوال است کار کم دیر اشتباهات شوید متاسف دی اقام دی تور کول عدالت نگه
که دی حقوق العباد مسئله وی دی تور تا گنور جهادی رهبران هم موجود دی چه اغویم گن افغانان وجلی دی پا جگلو کی دل تخکیلو ولی دا اغوی خبران را پورده کی دی
چه اغوی تا چه حقوق العباد بخره دا ونه دی بخره
خود دلت خو قضایی مسئولیت لری اغوی گرزی هم دوست
نه رسمن چا دیتا ندی من دلی نو گوری مقصد دقیقه جناب عصب دا موضوع چی دا دی اول سر از عصب دی حقوق دی ولوس اوغان دفاع کرده جناب عصب وقتی چی رئیس سناو مدس نشنان جرگه علتا ولسی جرگه فیصله بکره چی پخوانی جنایت نباید پخته نمونش یا اس هغه باندې اعتراض وکړه او قلبات باید هغه مستثنا شي هغه اصلاح کړه او قلبات به داخله کړه چې بل قلبات نور جرایم نه پختنه نه کې دولت نو حقیقت هغه اصلاح کړه بیا امضا ته واسطه ایزر ده دا یو اصل ده دی اصل موږ نشي تیر درې
په دغه جګړو کې ستاسو جبهې رهبران او غړي دوی خکین نو
نه وخت هغه وخت نه چې دولت تاسیس او ځواب صبره خپل مجاهدین باندې ټول باندې امر وکړي چې خپل اسلحه ټول تاسې دولت ته ورسپاره ام په ولایت کې ام په مرکز کې منځګه بده چې به کې جمهور کوم هیڅ کار اخیل نه الحمدلله
اوس د هل لار سو تاسې د حکومت سره حتمی د چې ناس به مر سره کړی وي خپل پیشنهادات به مرته وړاندې کړی د حکومت جواب تاسو ته سو د هل لار سو
مون خپل دلیل لکه شما عرض وکړه اول سر نه چې دا متن جواب ته ورسې شپږ میاشتې وړاندې هسته په نظریات حکومت ته واسطه ود هغه دا اصلاحات نشور اوسته او اوس موږ خپل دریځ اعلان کړی ده مساوی مطبوعاتي کې ټول عام ورسته چې موږ په خواني دریځ هم دغه هغه ته موارد چې موږ اصلاحات جنوایس په وخت هغه ته موارد مطبوعات هم وکړه تاسو نو موږ غواړم هغه تشریف درلو ده لپاره مساوی مطبوعاتي کې او د دا دوه اخري موضوع چې موږ نشو تیرېدلی مخصوصا د عقل بعد د نقص ده نشه تیره داره اقا مو دولت هم سپاره لیتا او مدبعات و طول ورست هم وی لیتا داد دولت و زفر استخدام کرده
او کچیری داغا اتم موارد اصلاح نشی استاسی دریز ببیا پاق وقتی چی بی؟
اتم موارد هم موارد چی دیل باش دولت شاید مشکلات دلو در نور هم تیر شو اقا دوات جناب حسب کلک دلی دلی دا دریز خود د القاب ارتباط کې دا دریز جنایت سوال چې اوس نور رهبران چې رئیس جمهور ویل چې القاب ورکو اساس د سره مخالف ده وای دا مناسب نه ده اوس نو د عقل باد باور کوم منطقه موقف ده چې دا د منلو ول نه ده او ممکن تحرکات هم نکوي د نه وایسته د پالیسین د مظاهری جوړ کو ډیر مسائل پیښ شوی عصب باندې ډیر تومتون شوی مظاهره نه کړی دا مونږ خپل دریز وړاند کوو نو که دولت زمون خبره واوري او هغه اصلاح کی هم د دولت په خیر ده او د ولوس د ملت په د ولوس په خدمت په خیر ده او هم داس یو اشتباه د دولت او توافق نامینه لری کیږي او کوي نه مندل نو موږ خپل مسؤلیت تر سره کړی دی.
جناب ډاکټر صاحب ته یو بل مسله راولاړی دی، تاسو ویلي چې یو شمېر غنور جهادي مشران جغویم وژنې کړي دي، غویم ګرځي، البته حقوق العباد ورته نه دي بخل شوي. که چیرته موږ دغه یو مسله ډېر ټینګه ونیسو او په دغه یوې مسلې باندې زموږ دغه د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې دغه تړون ماتیږي، او حال دا چې په بلې خوا کې زموږ یو شمېر ډېر مشران دلته ګرځي چې هغوی ډېر په سلګونه کسان وژلي دي، هغوی دې ګرځي او دغه د سولې تړون هلته چې زموږ امن پرې راځي، زموږ سوله پرې راځي، په دې یو مورد باندې ماتیږي او جګړه نور هم دوام کوي. فکر نه کوي د اسلامي حزب د رهبری هیئت دی وغړي په توګه دا به تاسو د ولس سره جفا کړی وي؟
نه په هیڅ صورت، بلکې موږ عدالت پر ځای کړی وي او ولس ته خیر رسولی.
او عدالت خو بیا باید دواړو خواو ته پلی شي، د نور مشان باید
هیڅ چانه د ولشنون مشران ته حق ول باد بخښ شوی ده. ما از وکړه چې وخت ورسیږي چې دا فیصله وکړه چې جناب راځي اصلاح کړه.
او مسله خلته په قضایي مسؤلیت کې ده، مګر دوی ټول قضایي مسؤلیت
لري. قضایي مسؤلیت نه، قضایي مسؤلیت نه لري، یم نه لري. هر څوک چې راشي دوی باندې اعتراض وکړي، محکمې ته تلای شي، خپل اعتراض سرانوري ته وړاندې کولی شي، محکمې ته تلای شي، دا کار کولی شي. وخت چې تاسو مسؤلیت قضایي وکړه بیا دا کار نشي کولی. او دا فکر کوم چې دا یو اصولي موقف ده او موږ خو نه د ولش مت تاسو محاکمه شي. مگم دا حق باید ولس بری چې حق ما باندې او هر چا باندې باید راشي، حق ولس دا حق لري، دا امتیاز باید چاته ورنکړل شي، هغه باندې دعوا نشي کولای. ځکه موږ دا اصل په اساس دا خبره کوو او د دې اصلاح ډیر اسان ده. ما په اولو مجلس کې جناب رئیس جمهور نور مشران مو د اساس په طرف ما ویل شي $2 یو د احمدیار صاحب خپل یو عالم ده، دی په اسلام باندې کتابونه لیکلی ده، پیګه چې خپل عبد جان شي بخله په خپل وزي مطبوعات وایي چې جناب رئیس موقف صحیح ده، د نور ارګانونو چې دا تقاضا کوي دا صحیح ده، ما کړو چې شریعت نه ځي پورته یم عقل باد ماته رسول بخي هغه به اصلاح کړي دا یو لار ده، دا ډیر شرافت مندار لار هم ده. او د دې په اساس حساسیت هم بخوندې وي او خلک هم تنه خوشاله شي دا مز اصلاح بول دوال مسک سره کې تاسو ګور پوری قانون اساسي د لوی جرګه په طرفه هغه شوې ده خف پاره کې تغییرات والی دا یو توافق نامه ده، دواله طرف دکینی دا خبر مو رئیس جمهور ته په مجلس کې وکړ داسې له طرفه تاسو په طرف سره کین ته ماده اصلاح کی دومره ویل کی چې په استثناء د موارد د نفذ او غلبات مسئله تقاضی د تو په یم دغه ماده مس اصلاح کی دوه خارکین ماده اصلاح کی دوه ساده مسئله ده، دومره یو لوی مسئله یو خلاف شریعت مسئله ولی دولت فیصله وکي او هغه اصلاح نه کوي. اصلاح هر شی اصلاح هر هر قانون اصلاح کی دایشه دا توافق نامه ده، مشکل نه ده موضوع. مګر مهم دا غلا چې جناب احمدیار صاحب نمائندگان موږ اوریدلې چې کله چې دا موضوع پورته کیدله حق له باد دې مجلس ته وتله نو ولې دومره دوی هغه نه دي ګوره څو ورځې وړاندې د حرکت انقلاب اسنه یو مجلس او علما ته تشریف درلود، ځکه چې دا خبره وکړه چې دوی دوی د موضوع دونه بیریږي که خدای راخصه دوی د خلقو وینه توې کړې وي اعتراف ته خراج د عذر وغواړي او کنه نو ولې د موضوع دونه بیریږي دوی خو دې د موضوع اصلاح شي.
او یو روسي پښتنه وغدا چې په دې روسيو کې خغلی ګلبدین حکمتیار له یو شمېر رسنیو سره په مرکو کې ویل چې دی بخنه نه غواړي، په دغه برخه کې ستاسو د ګوند دریس سره
موږ وایو چې حکمتیار صاحب خو خپل د معلوم ده چې د دې د بجهاد وخت هم ځینې کسان د دې د حکمتیار صاحب په حکم شهیدان شوی ده، د مهاجرینو له دلنې او د مسلمانانو موږ لرو زمون کومادانان چې د حکمتیار صاحب سره راغلي مو ته راغلي دوی ترور کړی ده، دا حساب به خبره خپل پیګز دا کار کړی ده، بل کابل باندې دی لوکټن حکمتیار صاحب واچول نور کسان هم دا راکټونه فایل کړی ولس باندې بیګونه ولس باندې خپل حکمتیار صاحب دی عالم په عیس دی ورته معلوم ده، معلوم ده چې ضرورت چې محکمه دی محکمه کې خپل ته ولاندې راشي کې عذر وغوښتل دا خبره ده او کنه خو نورم عذر نه ده وخت دی نورم باید عذر وغوښتل تما کوم اعتراض کړی خلک مات باید عذر وغواړي،
مثلا څوک باید عذر وغواړي
ډیر نوم نه اخلم
ډیر مننه کوم. د ازادي رادیو ډیرو درنو خوګو اوریدونکو ګران اوریدونکو دا واستاسې لپاره د دیونی حقیقت سره پروګرام چې موږ د افغانستان د نجات د ملي جبهه ل منشي خاغلی ډاکټر زبیح الله مجددي سره ته چمتو کړی و تر بیا خی چاره
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نو ورکې چې دوی تاسو کرا وخی
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په دپسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا